Radio.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه تاسو ته سلام وړاندې کوم. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي څلورویشتمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 14 برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې د شرایطو په برخه کې د ارګ او اجرایه ریاست په دریځونو کې لوی توپیر راغلی، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگټن تهران ته خبرداری ورکړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره ناوړه چلند به ونه زغمي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او په تهران کې د برتانیا د سفیر له توقیف وروسته ایران لندن ته خبرداری ورکړی چې بله تېروتنه دې نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل هغه راپورونه چې تر دې دمه موږ ته رارسېدلي ښایي چې شاوخوا 24 کسان شهیدان او 40 کسان ټپیان شوي دي، 120 کورونه قسمن او په بشپړ ډول او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي د مرګ ژوبله او رنۍ تر ډېره په کندهار او هلمند ولایتونو کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، اروزګان، زابل، غور، دایکنډي او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لوی لارې هم بندې شوې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپین وایي چې نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري، او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه ده چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې ګډون وکړي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 168 کسان ووژل شول، چې 68 ایرانیان، 38 کاناډایان او 14 افغانان وو. 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډانیان هم په دې قربانیانو کې شامل وو. په فراه کې په نشه یي موادو روږد 14 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
په مخدر او موادو روږدي کسان په دې ژمي کې پر سړکونو اوسېدل. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو هغوی د سړې هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایي کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فراه د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر له 55,000 اوښتی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تهران کې د برتانیا د سفیر له توقیف وروسته ایران لندن ته خبرداری ورکړی چې بله تېروتنه دې نه کوي. په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر ویلي دی د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې تهران ته نږدې د ایران په توغندي د لګېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو په یاد یې د ډیوو د بلولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د دې پیښې 3 تنه قربانیان برتانویان وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د برتانیا سفیر د دې لپاره احضار کړی و چې په غیر قانوني لاریون کې د هغه د غیر معمول ګډون په اړه اعتراض وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون د دې وزارت په حواله خبر ورکړی چې د قربانیانو په یادغونډه کې د برتانیا د سفیر ګډون د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف کار و. برتانیا پرون په لندن کې د ایران سفیر حامد بعیدی نژاد احضار کړ څو د خپل سفیر پر توقیف اعتراض ورته وکړي. د برتانیا د صدراعظم بوریس جانسن بوریس جانسن ویان پرون له خبریالانو سره په خبرو کې د ایران اقدام د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د ویانا له کنوانسیون څخه نه منونکی سرغړوی وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون په ستاتفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy.
قاسم سلیمانی د دسمبر په یو دیرشمه د امریکا پر سفارت د برید امر ورکړی و پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي. تاسو ته ډاډ درکولی شم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پېښولی. سلیمانی چې له څو کلونو رئیس د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلوو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول، د جنوري په دریمه په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو لورو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربان وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتار چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسله والې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د دوی خبرو اووه ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتار مخامخ خبرې ونه کړې. د دواړو خواوو ترمنځ د یکشنبې په ورځ یو ازمایښتي اوربان ټینګ شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتار د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به امکان برابر شي، خو ارګ د اوربند پر شرط ټینګار کوي. په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کوو.
که څوک اراده د خپلې لري او غواړي چې د خپلو حقوقو په خاطر طرفین د خپلو اعصابو په خاطر مذاکره کړي، اول به اوربند کوي.
په تهران کې افغان سفیر وایي په ایران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د پیژندنې لپاره د افغانانو له ځینو کورنیو سره تماسونه نیول شوي دي.
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یوه ځانګړې کمیټه موظفه ده، نه کورنیو مراجعه کړې ده، موږ له دوی سره نږدې کار کوو.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د هیواد په شمال کې د پانګونو کچه کمه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تهران ته خبرداری ورکړی چې له تېرو دریو ورځو راهیسې د پیل شویو مظاهرو ځپل به ونه مني. نور مطالب هم لرو. زموږ کاکله ازادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تشدد له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به امکان برابر شي، خو ارګ د اوربند پر شرط ټینګار کوي. له دې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي و چې د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تشدد کمیدل عملي اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې واورئ.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والد حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالی راکم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
شي. ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شوه گام بالاتر از
اون اغلی میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي، جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده، معلومه خبره ده چې موږ هر کله کوو، خو د تاوتریخوالي او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي، زموږ په باور کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلي وو د سولې د خبرو لپاره چې هره طرحه وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقی په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځني اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه ده ایښې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې طالبان اوربند ومني دا به یو اغېز لرونکی اقدام وي، خو د نوموړي په وینا که چیرې د اوربند د اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان اوربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت ټاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخوالی په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامي پوهانو څخه دی. نوموړي د دوشنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په نظامي برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالی هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو پښتون دوام لري، نظامي مرکزو باندې جګړه دوام لري، نو خوځان اشخاص او افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وخت چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري. تر تاوتریخوالی جګړه خو تاوتریخوالی کې بنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره وکړه د خپلو حقوقو په خاطر طرفین د خپلو اساسو خاطر مذاکره کوي، اول به اوربند کوي.
کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبې په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی دی، سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې یوه هوکړه چې په پایله کې ښایي له افغانستان څخه یوه برخه امریکایي سرتیري ووځي او په بدل کې به یې طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په تهران کې د افغانستان سفارت د هغو کسانو د پیژندنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په تهران کې افغان سفیر غفور لیوال وایي دا کمیټه به په پیښه کې د وژل شویو افغانانو د پیژندنې لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. امید زهیرمل له کابل راپور راکوي.
په تهران کې د افغانستان سفارت وایي په ایران کې د اوکراینی رانسکوره شوی الوتکې د افغان قربانیانو د پیژندنې لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار پیل کړی او تر اوسه یې د قربانیانو د نهو کورنیو لغړو د ډي این ا ازمیښت لپاره وینه اخیستې ده. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې د قربانیانو د پیژندنې چارې لږې پیچلې دي، د افغانستان سفارت او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورته ځانګړې کمیټې هم جوړې کړې دي.
تهران کې د افغانستان په سفارت کې یو ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې موظفه ده چې د ټولو قربانیانو د افغان طبیعت لري، د هغوی له کورنیو سره د هر راز مرستې په خاطر چې دوی وکولی شي د خپلو عزیزانو اجساد تشخیص تثبیت او ترلاسه کړي، د نهو تنو کورنیو مراجعه کړې ده او موږ له دوی سره نږدې کار کوو.
ښاغلي لیوال زیاته کړه له ازمیښت او پیژندنې وروسته به جسدونه د قربانیانو کورنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې نږدې دیارلس افغانان وژل شوي دي چې له ډلې یې شپږ تنه د افغانستان سویډن، درې تنه د افغانستان المان، خو پاتې څلور کسان بیا یوازې د افغانستان طبیعت لري. د بهرنیو چارو وزارت له قوله د همغږۍ او ځواب ورکونې نړیواله ډله په ایران کې ده او دا چې افغانستان هم د دې ډلې غړیتوب لري نو کوم ځانګړی پلاوی تهران ته نه لیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلیده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خپرونې په افغانستان کې د 2 وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي 2 امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومېدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې اوسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې 2 امریکایي عسکر وژل سول او 2 نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت 2 سرتیری ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیری وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیری هم په وژل سوي کې شامل دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په شمالي ولایتونو کې د پانګونو کچه کمه شوې ده. ناامني، لوړې ګمرکي تعرفې او له سوداګرو د باج اخیستل په شمال زون کې د پانګونې د کموالي اساسي عوامل بلل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د نامنې د لوړو ګمرکي تعرفو او د مالی امنیت د نشتون په خاطر د هیواد په شمال کې د پانګونې کچه کمه شوې ده. د دغې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي دي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې یوازې په بل خولت کې څه باندې 200 تولیدي فابریکې او سوداګریز شرکتونه له فعالیته لویدلې دي. ښاغلی قاسمی وایي چې د نامنې زیاتوالي په مرکز کې د مالیاتي اسنادو د څیړلو د بهیر اوږدوالي او د دولت مخالف فصلوالو له لوري باج اخیستنې په شمال کې د پانګونې بهیر له ماتې سره مخ کړی دی. هغه وویل امنیتي اندېښنې سبب شوي چې دوی ډېر لیواله نه اوسي چې پانګونه ترسره کړي. موږ هڅه وکړه چې دوی ته قناعت ورکړو چې په بلخ ولایت کې ډېرې لویې فابریکې جوړې کړي، خو یو سوداګر چې په میلیونونو افغانۍ یوه فابریکه جوړوي، هغه به د امنیتي وضعیت خرابوالي له امله چیرې ولګېږي؟ نصیر احمد قاسمی وایي چې له حیرتانه واقعنې سوداګریز بندرونو څخه هم د صادراتو کچه مخ په کمیدو ده. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د نامنې د دوام په صورت کې به لسګونه نورې فابریکې او شرکتونه له فعالیت څخه وغورځېږي. په شمال زون کې ځینې سوداګر وایي چې په هیواد دننه پانګونې لپاره د دولت له لوري د یوه بریالي سیاست نشتون، په حکومتي مالیاتي ادارو کې د فساد موجودیت او سوداګرو ته پرله پسې ګواښونه سبب شوي چې ګڼ شمېر پانګوال خپله مایا د هیواد څخه بهر کړی. په بلخ کې سوداګر سیما هاشمی وایي چې د شتننګونو له امله اوس مهال سوداګر پلی پانګونې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لګیدوي. هغه زیاته کړه
هر متشبث چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي اول امنیت ته پام ساتي. دوی هڅه کوي چې دوی پانګونه مسؤونه واوسي او پیسې یې مسؤونې وي. دوه شرط مهم دي، یو دا چې امنیت یې ټینګ وي او بل دا چې استاندارد وسایل هم په اختیار کې وي. په همدې دلیل په بهر کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان په شمال کې د پانګونې کچه کموالی په دغه سیمه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. د سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کورني تولیداتو د نشتون په دلیل دوی اړ دي چې وارداتي توکي په دوه برابر لوړ قیمت راونیسي.
نام جمشید است. همه نرخای مواد خوراکه دو برابر شده.
نوم جمشید د خوراکه توکو باید دو برابر لوړې شوې دي، لکه لوبیا، نخود، وریجې او همدارنګ سون توکي لکه لرګي، زغال او ګاز. قیمتونه یې لوړ شوي د پاملرنې غوښتنه کوي. د بلخ د سوداګرۍ او صنعت اداره وایي چې هڅه یې پیل کړي تر څو د داخلي پانګونې د کچې د لوړوالي او بهر ته د افغاني سوداګریزو توکو د صادراتو د زیاتېدو په خاطر د بیا ځل لپاره د بلخ اروپا سوداګریز هوایي دهلیز فعال کړي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی ویلي دي چې د قنیله سوداګریز بندر څخه حیرتان بندر ته د سوداګریزو توکو د مسوم لیکت په خاطر د مزار جوزجان پر لویه لار پوځي عملیات پیل کړي. د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ په دې وروستیو کې افغان سوداګر د مسؤول سوداګریز چاپیریال درلودلو په دلیل لیواله شوي تر څو په عربي متحده اماراتو، ترکیه، قزاقستان او ازبکستان هیوادونو کې پانګونه وکړي. موجب حبیب زی، آزادي رادیو، بلخ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو ایران ته خبرداری ورکړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو سره د حکومت ناوړه چلند به ونزغمي. تهران ته نږدې د یوې اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکې له نسکورېدو وروسته چې د ایران په پوځي توغندي وویشتل شوه، د ایران د رژیم د چلند په اړه له څو ورځو راهیسې د ایرانیانو اعتراضونه روان دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د مظاهرتیانو پر ضد یې له هیڅ ډول فشار څخه کار نه دی اخیستی.
د پرله پسې درېیمې ورځې لپاره تهران د سلګونو محصلانو د اعتراضونو شاهد و. اعتراض کوونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او ویلې زموږ نخبګان یې ووژل او خوندې پر ځای پرېښود. د حکومت ضد اعتراضونو وروسته په ټولنیزو شبکو کې هغه تصویرونه لاس په لاس کېږي چې ښیي پولیس او امنیتي ځواکونه د خلکو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز او نظامي ځواک کار اخلي، خو ایرانی چارواکو ویلي له ځواکې کار نه دی اخیستی. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټاګوس ایران ته خبرداری ورکړی چې هیواد به یې د ایرانی معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی ونه زغمي. دا وایي فکر کوم ډېره مهمه ده چې په یاد ولرو درې څلور ورځې مخکې ایرانیانو ته د دوی د حکومت لخوا درواغ وویل شول، مخکې له دې چې ومني دوی رښتیا هم د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو مسؤول دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت یوه الوتکه د چهارشنبې د ورځې په سهار تهران کې د امام خمیني له نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو څو شېبې وروسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په توغندي وویشتل شوه. ایرانی چارواکو له څو ورځې انکار وروسته د شنبې په ورځ ومنله چې د الوتکه د دوی په پوځي توغندي په تېروتنه ویشتل شوې. په دې پیښه کې د الوتکې 136 سپرلۍ ټولې ووژل شوې. په قربانیانو کې د شپږ هیوادونو وګړي شامل دي. شپږ بیا ایرانیان، درې شپېته کاناډایان، 13 افغانان، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان په دې الوتکه کې چې کیف ته الوته ووژل شول. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به د افغانستان، اوکراین، برتانیا او سویډن د بهرنیو چارو له وزیرانو سره چې وګړي د تهران د الوتکې په پیښه کې وژل شوي وګوري او د دې پیښې په اړخونو به ورسره بحث وکړي. فرانسوا فیلیپ شمپاین د دوشنبه په ورځ ویل د دې 15 هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان په لندن کې سره وګوري. تما کې چې افغانستان څخه به غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ګډون وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویلي و چې د یو شمېر هیوادونو سره چې وګړي په ایران کې د نسکورې شوې الوتکې قربانیانو کې شامل دي د یوې کاري ډلې په جوړولو هوکړې ته رسیدلې. د دې پیښې په اړه د نړۍ په کچه غبرګونونه دوام لري او تیرو ورځو کې د ایران زیات وګړي لارو کوڅو ته راوویستل. په یو عکس العمل کې د شنبې په ماښام په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر د امیر کبیر پانتون مخې ته د لنډ وخت لپاره ونیول شو. تهران دا برطانوي ډیپلوماټ اعتراضونو ته په لمن وهلو تورن کړی، خو تهران کې د برطانیا سفیر وایي په هیڅ اعتراض کې ګډون نه دی کړی او د امیر کبیر پانتون مخې ته د تګ هدف یې دغلته د تهران د هوایي پیښې قربانیانو ته درناوی و. برطانیا هم د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د ایران سفیر حامد بایدی نژاد احضار کړ او هغه ته یې په تهران کې د برطانوي سفیر د توقیف په اړه اعتراض وسپاره.
د سهار او بجې او 15 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 24 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې پیښو کې 24 کسان ټپیان شوي دي، 121 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نن به له خپلو افغان، برطانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. په فرا کې په نشه یي موادو روږدي 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. د فرا امنیه قومندانی وایي دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډیر ناوړه وضعیت کې وو. په تهران کې د برتانیا د سفیر له توقیف وروسته ایران لندن ته خبرداری ورکړی چې بله تیروتنه دې نه کوي. په تهران کې د برتانیا سفیر راب مکایر پرون وویل دی د شنبې په ورځ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیول شو چې تهران ته نږدې د ایران په توغندي د لګېدلې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو په یاد یې د ډیوو بلولو په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و.